السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست وایم او ری چې د سولې په چارو کې د افغان دولت وزارت وایي د سولې په اړه ملي اجماع رامنځته شوی خو په میکانیزم کې لا هم اختلافات شته محمد حنیف اتمر وایي د تاوتریخوالي کمښت مفهوم واضح نه دی او باید اوربند وشي د هغه ځانګړي مرکم په دغه پروګرام کې درته خبرو او دا اوري چې د امریکا سنا جرګې نن د ولسمشر ډونالډ ترامپ د استیزا بهیر رسما پیلوي نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلالزی وایي
اجرایه ریاست وای چې د ارګ شوقي مقررې د افغانستان د نننه سیاسي بې ثباتي لا زیاتوي د سولې لپاره د افغانستان د دولت وزارت ردوي چې په کابل کې له طالبانو سره د سولې په اړه موافق نظر نشته او د ایران د ملکی هوایي چلند ادارې تایید کړ چې د اوکراین د نړیوالې هوایي کرښې الوتکه په دوو میزایلو ویشتل شوې وه پوره خبر نو واوري د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت نن رد کړ چې په کابل کې له طالبانو سره د سولې په اړه په عمومي ډول موافق نظر او دریځ نسته د دې وزارت ویاندی ناجی انوري نن ازادي رادیو ته وویل چې یوازې په میکانیزم کې اختلافونه موجود دي
دا چې میکانیزم څنګه وي په کوم روش وي په دې باندې هم موږ کار کوو چې د ټولو هغه کسانو چې په دې پروسه کې ښکیل دي نظریات واخلو د دوی مشورې واخلو دوی اجماع رامنځته کړو چې دا یو موافقه پروسه وي چې موږ وکولای شو سوله په دې واد کې تامین
د افغانستان حکومت شرط یې شیدي چې د وسلوالو طالبانو له سیاسي استازو سره به یوازې هغه وخت مخامخ خبرې کوي چې اوربند اعلان کړي د ارګ د دې دریز باندې د افغانستان د نننه یو شمېر سیاسي کړي اعتراض لري د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایه ریاست هم ویلي چې د تشدد کمیدل هم یو مثبت پرمختګ دی اجرایه ریاست وایي چې د ارګ شوقي مقررې به افغانستان له زیاتې سیاسي بې ثباتۍ سره مخامخ کړي د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایه ریاست د جمهور رئیس لوري د یو شمېر نویو ډیپلوماتانو له مقررو سره مخالفت څرګند کړی دی د افغانستان جمهور رئیس په وروستیو کې په یو شمېر بهرنیو هیوادونو کې نوي سفیران او قونسلي چارو مسؤلان په دندو ګمارلي دي د اجرایه ریاست مرستیال ویاند امید میسم نن ازادي راډیو ته وویل چې له دوی سره په دې اړه مشوره نه ده سوې
مقرره هایی که تحت نام اصلاحات در وزارت خارجه صورت گرفته
دوی دستی مقرری چه پروستوی که پا وزارت خارجه که در اصلاحاتو تر عنوان لاندی شویدی لامشوری پرات شویدی پخپل سر کار سویدی او دا افغانستان لسیاسی بی ثباتی او تهدید سر مخامخ کوی خو ارگ پا غبرگون که ویلی چه جمهور رئیس در قانون پراساس در دستی مقرری و صلاحیت لری د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون نن وویل چې د هرات په شندن ولسوالۍ کې د ناټو په مشرۍ د غوث ماتر ماموریت د ځواکونو په هوایي حمله کې 15 ملکی وګړي وژل شوي او زخمیان شوي و چې درې کوچنیان او درې ښځې پکې وې حمله د جنوري په اتمه د شندن ولسوالۍ د پایکش په سیمه کې د وسلوالو طالبانو پر یوه پناځای شوې وه د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون د افغانستان پر حکومت او بهرنیو ځواکونو غږ کړی چې په پوځي عملیاتو کې د ملکی وګړو مسؤلیت ته پام وکړي په هرات کې سیمه ییزو چارواکو دوی ونې وړاندې ویلي ول چې په هوایي حمله کې په شندن کې د وسلوالو طالبانو یو مشر ننګیالی وژل شوی و په افغانستان کې د ناټو ځواکونو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي د ایران د ملکی هوایی چلند ادارې تایید کړی چې د اوکراین د نړیوالې هوایی کرښې الوتکه چې د جنوري په اتمه نیټه له تهرانه تر پرواز لنډ وخت وروسته راوغورځېده په دوو میزایلو ویشتل سوې وه د ایران د ادارې د پیش پړه په دوهم ابتدایي رپورټ کې ویلي چې لا هم په دې اړه تحقیقات روان دي د اوکراین د نړیوالې هوایی کرښې په الوتکه کې 1600 کسان ووژل شول د ایران د ملکی هوایی چلند ادارې په خپل رپورټ کې ویلي چې الوتکې ته دوه تور M1 میزایل ویشتل شوي ول دا د لند واټن شتلو میزایل دي چې په خوانی شوروي اتحاد کې به جوړېدل دا میزایل په اساسي ډول د الوتکو او د کروز راکټو د ویشتل لپاره جوړ شوی دی د چین یو محکمې د نړیوالو پولیسو یا انټرپول یو مخکنی مشر مینګ هونګوی د رشوت اخیستلو او له صلاحیت د ناوړه کار په تو د کار اخیستلو په تور محاکمه کړ محکمې نن پر هغه د 15.5 کال زندان او 290,000 ډالرو جریمه حکم کړی دی د محکمې لوري په بیان کې لیکل شوی چې مینګ هوی ویلي چې د استیناف محکمې ته تګ نه غواړي د چین محکمې ویلي چې مینګ له 2015 تر 18 میلادي کال د انټرپول ریاست پر مهال د 2 میلیارډ ډالرو په ارزښت جایدادونه رشوت اخیسته او نور سو استفاده هم کړده. انټرپول چې مرکز په فرانسه کې د 2 کال مخکې ویلی چې تمن کورنۍ خبر ورکړی چې هغه چین ته تللی او هلته به درک شوی دی. د سایبیریا په تومسک سیمه کې په یو کور کې د اور لګیدو له امله یو لسته نمړ شوي او دوه نور زخمیان دي. دا خبر په سایبیریا کې د بیړنیو خدماتو وزارت نن خپور کړی دی. اور د لرګي په یو کور کې د شپې لګیدلی او په رپورټونو کې ویل سوي دي چې پر کور پر هغو کسانو چې هلته اوسېدل رانړېدلی دی. دا کور یوې چینایي کمپنۍ کرایه کړی و او څوارلس تنه د چین، تاجکستان او ازبکستان اتباع پکې اوسېدل. په نوو سایبرسک کې د ازبکستان قنسولګری د روسیې خبري اژانس تاسو ته ویلي چې لستنه چې مرشوي د ازبکستان اتباع دي. یو لسم قرباني یو روسي شزه ده. د دوو زخمیانو هویت لا نه دی څرګند. او د امریکا په سنا کې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د استیزا پروسه به نن پایل شي. د ټرمپ د استیزا پروسه به په اونۍ کې شپږ ورځې وي او سناتوران به یوازې د هر یک شنبه پر ورځ رخصتي کوي. د ټرمپ مدافع وکیلانو پرون د ډیموکراتانو په ضد چغواړي په اوکراین کې لا اوکراین سره په معامله کې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ استیزا سي او لدن دي لري سي مفصله دفاعي وړاندې کړه.
کولای شئ د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د سولې په اړه ملي اجماع رامنځته شوی خو په میکانیزم کې لا هم اختلافات شته. مکمل به مو د سولې د پروسې له وروستیو جزئیاتو خبر کړو. محمد حنیف اتمر وایي د تاوتریخوالي کمښت مفهوم واضح نه دی.
چې څوک تر اوسه پورې په دې پوره نه پوهیږي چې دا د تشدد کموالی مفکوره یعنی څه، په کوم ځای کې په څه ترتیب تشدد کمیږي.
د هلمند والی وایي په دغه ولایت کې د مصارفو او عوایدو بیلانس ډیر زیات دی.
100 میلیونه تاسې عواید لري، 8 میلیارده مصرف لري. دا پښتنه وایي د ځان او کچ دا 1 میلیارد او 200 میلیونه افغانۍ نور د کم ځینې.
امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ د استیزا رسمي بهیر به نن د سنا جرګې لخوا پیل شي او د سما د نڅا په اړه باندې به تاسو ته یو راپور خپور کړو.
برای ما خیلی سما خوشایند هست و وقتی که ما سما انجام میتونم آروم بخش هست.
بیا هم خراغلی رازو لمری مطلب ته. د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت وایي د سولې په اړه ملي اجماع رامنځته شوی خو په میکانیزم می لا هم اختلافات شته. دغه وزارت ویان دی اغلی ناجی انوری وویل دوی هڅه کوي چې ټول اړخونه په افغانستان کې د سولې پر میکانیزم یې وخلو شي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین ویلي طالبان او امریکایان نن هم په خبرو بوخت دي. اکرام الله اکرام او نور جزئیات.
اوربند که د تاوتریخوالي کمواله دو هغه اختلافي مسایل چې د سولې په پروسه کې حتی په افغانستان کې دننه هم په اړه یو واحد اجماع نه د موجوده او په لویه کچه خبرګونونه راپارولې دي. افغان حکومت په اوربند ټینګار کوي طالبان ویلي تاوتریخواله برا کم کړي خو د اجرایي ریاست په ګډون یو شمیر افغان سیاسيون بیا د اوس لپاره د تاوتریخوالي د کموالي غوښتونکي هم دي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د سولې په اړه ملي اجماع موجوده ده خو د میکانیزم په اړه اختلافات شته. د دې وزارت ویان دی ناجی انوری ازادي رادیو ته ویل
د سولې په برخه کې ملي اجماع شته او هغه ټول کسان چې په افغانستان کې ژوند کوي دوی سولې غواړي او په منطقه کې په نړۍ کې د نړۍ په کچه ټول وایي چې په افغانستان کې سولې تامین شي. په دې موضوع باندې بالکل اجماع شته دي او دا چې میکانیزم څنګه وي په کوم روش وي په دې باندې هم موږ کار کوو چې د ټولو هغو کسانو چې په دې پروسه کې ښکیل دي نظریات واخلو، د دوی مشورې واخلو، د دوی اجماع رامنځته کړو چې دا یو موافقه پروسه وي چې موږ وکولای شو سوله په دې وخت کې تامین.
د ملي وحدت حکومت اجرایی ریاست ویلي ک طالبان د تاوتریخوالي لکمولو سره توافق وکړي دا بین الافغاني خبرو ته زمينه برابرولي شي، خو په وینا یې باید د تاوتریخوالي د کمولو معیارونه مشخص شي څو خلکو ته زیان وانه وړي. تر دې مخکې د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی ویلي و چې د سولې ټینګښت په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو په معنا دی او د سولې د خبرو لپاره اساسي طرحه هم د اوربند ټینګښت دی. د ولسمشر ویان همدارنګه ټینګار کړی چې د تاوتریخوالي کمول عملی اړخ نه لري. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت پخوانی سلاکار محمد حنیف اتمر هم د سولې په اړه په کور دننه د اجماع د نه موجودیت خبره کوي.
موږ ورته اجماع نه لرو په اوسنی حالت کې په دې خاطر چې متاسفانه پر انتخاباتو باندې او په هغه سیاسي خبرې چې د انتخاباتو په ارتباط وی پر هغه اجماع ماته شوې ده او اوس د صلح دپاره بیرته راټولول د دې اجماع یو ګران کار شوی دی.
ښاغلی اتمر په اوسنی وخت کې اوربند تر هر څه مهم بولي وای چې له دې لارې د افغانستان جګړه پای موندلی شي، خو د مخکینی ولسمشر د دفتر رئیس او د اطلاعات او فرهنګ پخوانی وزیر عبدالکریم خرم وای که طالبان د تاوتریخوالي په کمولو موافق وي باید په اوربند ټینګار دا پروسه تخریب نه کړي. نوموړي پر خپل ټویټر لیکلی دی چې د لومړي ګام په توګه اړینه ده چې د تاوتریخوالي کمواله ومنل شي تر څو روان بحران پای ومومي. کابل کې د اوربند او تاوتریخوالي د کمولو په اړه بحثونه په داسې حال کې تود شوی چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ویلي چې د دوی او امریکایي پلاوي ترمنځ سولې خبرې دوام لري. سهیل شاهین تیر شپه پر خپل ټویټر لیکلی دی چې تیر ورځ د طالبانو د سیاسي دفتر مسؤلین د زلمی خلیلزاده او په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د عمومي قومندان سکاټ میلر سره ناست درلوده چې د راتلونکو اقداماتو په اړه تفصیلي خبرې وکړي. که څه هم سهیل شاهین د راتلونکو اقداماتو په اړه جزئیات نه دی ورکړي، خو مخکې تر دې ویل شوی چې د دې ډلې او امریکا ترمنځ د سولې هوکړه لیک نهایي شوې ده او لاسلیک ته د تیاری په اړه خبرې روانې دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ. محمد حنیف اتمر وایي د تاوتریخوالي د کمښت مفهوم واضح نه دی او باید اوربند وشي. د ملي امنیت د پخواني سلاکار چې ولسمشري ټاکنو ته هم کاندید وو او بیا یې انصراف ورکړ، دا خبره نن په یو ځانګړي مرکه کې ازادي راډیو ته وکړه. ښاغلي اتمر وویل له طالبانو سره د هر ډول هوکړې لپاره باید نړیوال ضمانتونه ورکړل شي. طالبان ویلي دوی د تاوتریخوالي د کمښت په اړه له امریکایي پلاوي سره له څو ورځو راهیسې د قطر پلازمینه دوحه کې خبرې کوي. له افغان سیاستوال محمد حنیف اتمر سره د سولې اړوند مهمو مسایلو په اړه احمد تکل ځانګړي مرکه کړي.
اوربند خو په هر صورت باید د ښه نیت ښوونکی، هر خوا چې سوله غواړي باید اوربند ژمن ووسی، ځکه دوی پوهیږي چې هر ورځ د اوربند زموږ د لسهاوو هیوادوالو ژوند ژغوري. دویمه مسله دا ده چې آیا دا باید د یو پیشرط په صفت مطرح سي یا د صلح د مذاکراتو او د هوکړلیک په ارتباط سره یوه نتیجه ووسی. که مخکې د مذاکراتو حتی که په موقت ډول هم وي، د مذاکراتو د پاره به یو ډیر ښه پیل ووسی او د افغانستان د خلکو و امیدو ته به یو ښه زیری ووسی. اما زه په دې پوهیږم چې دایمي اوربند فقط او فقط یوازې د موافقتنامې د لارې راتللی شي، چې امید دی د بین الافغاني خبرې ژر شروع سي او موافقتنامه ترسره سي.
تصور وکړئ چې په هغه حالت کې چې طالبان لا هم کلک شي او امریکایان هم ورسره موافق وي، د اوربند پر ځای د تشدد د کمولو مفهوم ته په هغه صورت کې به بیا د حل لاره څه وي؟
یو خو رښتیا باید ووایم چې هیڅوک تر اوسه پورې په دې پوره نه پوهیږي چې دا د تشدد د کموالي مفکوره یعنی څه، په کوم ځای کې په څه ترتیب تشدد کمیږي، آیا دا یو قسمی اوربند دی یا عمومي اوربند دی. موږ خپلې هیلې څرګندوو، د افغانستان د خلکو هیلې دا دي چې دا باید یو عمومي اوربند ووسی، په ټول هیواد کې ووسی، فرق باید ونه سي چې په ځینو ځایو کې ووسی او په ځینو ځایو کې ونه ووسی. او کچیرې هم دا د یو موقت وخت لپاره وي تر څو چې د صلح خبرې شروع سي، بیا هم یو ښه زیری دی، اما ټینګار په مودای چې د صلح خبرو نتیجه باید یو دایمي اور باندې
یو نظر چې دلته ویل کیږي دا دی چې وایي د قطر طالبان ډیر ډاډه نه دي پر خپلو قومندانانو چې اوربند ته به ژمن پاتې شي. په دې خاطر ټینګار یې د تشدد په کمولو دی. فکر کوئ چې د طالبانو په لیکو کې اختلاف شته؟
تر اوسه پورې هغه دلایل چې موږ اوریدلی دي چې ولې باید اوربند ونه سي قانع کوونکي دلایل نه دي. هغه څوک چې د زړه غواړي صلح په افغانستان کې وسي نوربند حتمي دی. البته دا چې ځینې کړۍ به ورسره مخالفت ولري دا په هر جریان او په هر خوا کې د مذاکرې امکان شته چې پیدا شي. اما مهمه دا ده چې که چیرې د یو حرکت یا د یوې خوا مشران په دې قانع دي او ژمن دي چې صلح وکړي نو دغه کشنی مخالفتونه باید اهمیت ونه لري. دا باید د لارې سیسته کې او دوی باید هرو مرو د اوربند لپاره ژمن واوسي.
ښاغلی اتمر، تاسو په خپل وروستي بیان کې د نړیوالو د ضمانت پر اړتیا هم ټینګار کړی. د نړیوالو ضمانت ستاسو له نظره په کوم میکانیزم ممکن دی او کیدای شي عملي دی؟
موږ باید دوه موافقتنامې ولرو، یوه د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ ده، دویمه باید بین الافغانی موافقتنامه وي. اوله موافقتنامه لکه چې استدلال کیږي خارجي بوت سره سروکار لري، یعنی د خارجي عسکرو وتل. او دویمه موافقتنامه باید د نظام د صلح د اوربند او د مستقبل په هکله چې باید د افغانانو ترمنځ وي. نو دا دواړه موافقتنامې باید امضا سي او د دواړو موافقتنامو لپاره موږ بین المللي حمایت او ضمانت غواړو. که چیرې خدای مکړه یوې موافقتنامې ته حمایت او ضمانت یي او بلې ته نه یي، زه ګمان نه کوم چې دا د سولې پروګرام به بشپړیږي، دا به نیمګړی پاتې سي. هرو مرو باید دواړه اړخونه په نظر کې ولرو او د دواړو اړخو لپاره دوې موافقتنامې باید آماده سي. بنان زما وړاندیز همیشه دا وي که چیرې اوس طالبان او امریکایان دې مرحلې ته رسیدلی دي چې خپل موافقتنامه سره امضا کړي، نو موږ نه غواړو چې سات سو دا موافقتنامه دې امضا شي. اما ډېر تر ژر باید دوی ژر د بین الافغاني خبرې پیل کړي او د افغاني خوا بین الافغاني موافقتنامه تر سره شي او بیا دواړه موافقتنامې دې په بین المللي ډګر کې ضمانت او حمایت لپاره وړاندې شي.
او په نړیوال ضمانت کې ستاسو سترګې چاته دي؟ مثلا ملګرو ملتونو ته، اروپایي ټولنې ته، بل چاته؟
حقیقت دا دی چې زموږ لپاره درې خواوې ډېرې مهمې دي، یوه امریکا، دویمه اروپا او دریمه منطقه. په منطقه کې هغه هیوادونه لکه چین، روسیه، زموږ ګاونډیان ایران، پاکستان او منځنۍ آسیا، او په منطقه کې داسې هیوادونه لکه هند، ترکیه او سعودي. دا ټول زموږ لپاره خورا زیات مهم دي. بنان که چیرې موږ غواړو یو تلپاتې سولې په افغانستان کې ولرو، چې البته دا زموږ د ملت برحق غوښتنه ده، ډېره ضروري خبره ده چې هم طالبان، هم د افغانستان حکومت او مشران او هم امریکایان کوشش وکړي چې د دې درې اړخو حمایت او ضمانت د دواړو موافقتنامو لپاره ترلاسه کړي.
اسلامي امارات د منلو دی؟
زه بیا عرض کوم، ما په خپلو ټویټو او په څرګندونو کې دا مسله څرګنده کړې ده چې زموږ غوښتنه صلح ده او صلح په اسلامي جمهوریت کې، یعنې د نظام اسلامي بڼه، اسلامي ماهیت او محتوا او د نظام جمهوري طبیعت باید حفظ شي. ولې صلح په بل نظام کې به بقا او همغه پایښت ونه لري؟ د افغانستان صلح هم د افغانستان د خلکو غشتنه ده هم ده منطقی او ده جهان غشتنه ده در طول غشتنه چه سر را طول کری پیوزه که اجماع جوریجه چه صلح باید پر اسلامی جمهوری نظام که راسی او وساطل سی پا دی خاطر دا یو سیاسی سلیقهی غشتنه نده دا یو حتمی مرام دی یو حتمی ضرورت دی د صلح د پایش د پاره د نظام حفظ حتمی دی.
له افغان سیاستوال محمد حنیف اتمر سره مو د ازادي رادیو زنګړی مرکه واوري د چي احمد تکل کړي و خغلی اتمر په دې مرکه کې وویل چې د تاریخوالي د کمخت مفهوم واضح نه دی او باید اوربند وشي. کولای شي دغه مرکه د ازادي رادیو په ویب پانی هم واوري.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي نن سه شنبه په رسمي ډول د استیناف غوښتنې شکایتونو ته د رسیدنې پړاو پیل شو. دغه کمیسیون رئیس زهرا بیان شینواري خبریالانو ته وویل د کمیسیون تخنیکي ډلې د شکایتونو د ډلبندۍ او څیړنې پړاو پیل کړی چې دا بهیر به 15 ورځې دوام وکړي. رحمت الله افغان او نور جزئیات.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي چې د استیناف غوښتنې لپاره د شکایتونو د ثبت پړاو 13 ورځې پای ته ورسید او په دغه مرحله کې 6292 شکایتونه ثبت شوي دي. د دغه کمیسیون رئیس زهرا بیان شینواري د سه‌شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې نن په رسمي توګه شکایتونو ته د رسیدنې پړاو پیل شوی چې د بهیر به 15 ورځې دوام وکړي.
د شکایتونو د ثبت له مرحلې وروسته د شکایتونو کمیسیون په مرکزي دفتر کې شکایتونو ته د رسیدنې د طرز العمل له مخې چې په هغه کې تصنیف، څیړنه، تحلیل، تدقیق، ابلاغ او تطبیق پړاوونه شامل دي، زموږ د تخنیکي ټیم له لوري کار پیل شوی چې اوس د پروسس په حال کې دی.
د شکایتونو کمیسیون وایي چې په پروان، میدان وردګو، تخار او جوزجان ولایتونو کې د استیناف غوښتنې لپاره هیڅ شکایت نه دی ثبت شوی. د دغه کمیسیون چارواکي وایي چې ډیری ثبت شوي شکایتونه په ترتیب د ثبات او همپالنې، د دولت ساز او د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ټیمونو له لوري ثبت شوي دي. د شکایتونو کمیسیون له دې وړاندې په مرکز ولایتونو کې شاوخوا 14,500 ټاکنې شکایتونه څېړلي وو چې د پریکړې له مخې 30 محلونه باطل اعلان شوي او 15,318 محلونه بیا شمیرنې ته تللي دي. د شکایتونو کمیسیون منشي ویان محمد قاسم الیاسی وای د باطل سویو او بیا شمیرنې ته د ولاړو محلونو په اړه هم د استیناف غوښتنې شکایتونه ثبت شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه د استیناف غوښتنې شکایتونو ته د رسیدنې په اړه د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون د مرکزي او ولایتي دفترونو پر همغږي ټینګار کوي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید
فکر کوم چې د شکایت کمیسیون یو واحد فکر وکړي چې عام ولایتي دفترونو عام دي هغه شکایتونه اعتراضونه چې ترګنه ټول په بار کې ونیسي تر څو موږ لاس مخته او قضیه پیو واحد او
د افغانستان د ولسمشۍ ټاکنې د میزان یا تلمیاشتې په شپږمه وسوې، خو تر اوسه یوازې لومړنۍ پایلې اعلان شوې دي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون لخوا د استیناف غوښتنې شکایتونو ته را رسیدنې او د پریکړې تر اعلان وروسته به د ولسمشۍ د ټاکنو وروستۍ پایلې اعلان سي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا متحده ایالاتونو سنا جرګه نن د ولسمشر ډونالد ترامپ د استیضاح بهیر رسمن پیلوي. سنا جرګه به په اونۍ کې شپږ ورځې د هغه د محاکمې بهیر مخته وړي. د دغې محاکمې مشري به د امریکا قاضي القضات جان رابرټس کوي او د سنا غړي به د منصفه هیئت په توګه او د استازو جرګې او منتخب پلاوی به هم د ترامپ د مجرم پیژندلو لپاره د څارنوالانو په توګه رول لوبوي. دغه مسله نوریاس نوري تعقیب کړي. نوري صاحب، ولسمشر ترامپ مشخصا په کومو مواردو تورن دی؟
بله ستانزه صاحب، د امریکا استازو جرګې ډونالد ترامپ له وخت څخه په ناوړه استفاده او د کانګرس په مخ کې د خنډونو په ایجادولو تورن کړی دی. په دغه جرګه کې ډیموکراټانو چې اکثریت دي وایي ترامپ له اوکرين سره نږدې 400 مليون ډالر پوزي مرسته زندول او د دې هوت نوې ولسمشر چې هغه وخت البته نوې ولسمشر غوړه شوی ولادمیر زيلنسکي ته سپینې مانی ته د دې لپاره بلنه ورکړی و چې کیف ته پخوانی مرستيال ولسمشر او د 2020 کال د ولسمشري په انتخاباتو کې د ډیموکراټانو لخوا د احتمالي کاندید جو بایدن چې له د سره سیالي کوي او د هغه د زوی هانټر په اړه چې په اوکرين کې سوداګریزي چارې مخته وړي تحقیقات وکړي د ولسمشر دغه اقدام داسې انګرل شوی چې ګواکې هغه غوښتل په دې اړه تر لاسه شو معلومات څخه پراتلونکي انتخاباتي کمپاین کې انکار واخلي ترامپ دغه راز غوښتل چې اوکرين دې په دې اړه چې د روسیا نه بلکې اوکرين چې د 2014 کال د امریکا د ولسمشري په انتخاباتو کې مداخله کړې و څېړنه وکړي په استازو جرګه کې دیموکراتانو ترامپ دغه راز تورن کړی چې دې جرګې له خوا د استناف په بهیر کې ډیر مهم شاهدان نه دی پریښتي چې دې جرګې ته ورشي
مننه آیا ترامپ استیزا شوی
لکه څنګه چې مخکې مو ویل استازو جرګې د هغه د استیزا بهیر د تیر میلادي کال په وروستیو کې پیل کړی و او د لایې لایې په تصویبولو سره دغه بهیر ته رسمیت ورکړ او دغه قضیه هم اوس سناجرګی ته راجع کړی ده
بلې د ترامپ محاکمه په څه ډول مخته وړل کیږي
نن سیشن د واشنگتن ډی سی په وخت په یو بجې چې د امریکا د افغانستان په وخت د شپې لسنیمه بجې کیږي سناجرګی د ترامپ د محاکمې بهیر رسمن پیلوي دا جرګه بل یکشن به پرته پهونه کې شپږ ورځې دغه بهیر مخته وړي سناجرګی ته لمخ کې د ولسمشر ترامپ وکیلانو یو سلو لس مخه یادښتونو کې ویلي چې د دوی ماکل نکوم جرم کړی او نه هم کومه تیر وطن دوی ویلي د امریکا استازو جرګه د هیواد له اساسي قانون څخه په خطرناک ډول منحرفه شوی او سنا باید دغه بهیر سم دستي ودروي البته دغه محکمې مشري به هم لکه څنګه چې مخکې تاسو ویل د امریکا قاضي او القضات جان رابرټس کوي او د سنا ټول سل غړي به د منصفه حیات په توګه او د استازو جرګه یو کسیز حیات به هم منتخب پلاوی به هم د ترامپ د مجرم پیژندلو لپاره د څرنوالانو په
توګه بلې مننه کلن راته وایي چې لدی مخکې هم د امریکا کوم ولسمشر استیزا شوی او که څنګه
د امریکا دوه ولسمشران مخکې سنا جرګې استیزا کړی وو د لومړی د امریکا د وخت دیموکرات ولسمشر اندرو جانسن او ورپسې بل کلینټن دواړه په سنا جرګه کې استیزا شول محاکمه یې پیل شو خو د یو بل ولسمشر محاکمه ریچارډ نیکسن په پام کې و چې سنا جرګه هم محاکمه کړي خو مخکې له دې چې دوسیه یې سنا جرګې ته ورسیږي د خپلې دندې استعفا
ورکړي بلې مننه کوم نوریاس نوري او د ډونالډ ټرمپ د استیزا د بهیر د رسمي پیلېدو په اړه له موږ سره جزئیات شریک کړل اوس هم د سما د نڅا په اړه باندې تاسو ته یو راپور لرو په افغانستان کې اوس د فهیمه رضایی په نوم یوې افغان ښځې د دې نڅا یو ګروپ جوړ کړی دی ملالۍ بشیر په دې اړه رپورټ جوړ کړی
درویشت کلنی فهیمه زیایی په کابل کې د شهود عرفان په نوم د نڅا یو ګروپ جوړ کړی دا وایي د سما نڅا دې ته ذهني آرامي ورکوي سما نڅا چې له افغانستانه سرچینه اخلي د مولانا جلال الدین بلخي له میراثه ګڼل کیږي او د صوفیزم هنري بڼه ده صوفی اسلام ټینګار کوي چې انسانان باید د دین پر روحاني برخه په تمرکز له خدای سره زړه وصل او پاک کړي دا نڅا له 14مې پیړۍ راهیسې په ټوله اسلامي نړۍ کې خپره سوه د سما نڅاګر مخصوص اوږده کالي اغوندي او پر ځان راڅرخي عموما نارینه دا نڅا کوي فهیمه یو کال کېږي په کابل کې ښځو او نارینه وو ته سما نڅا ورشي دا وایي زه پر نڅا خوند اخلم کله چې زه سما کوم آرام راکوي او کله چې خوابدې یم د ژوند ستونزې مې لرې سي د 2019 کال په ډیسمبر میاشت کې د شهود عرفان ډلې د مولانا چې په رومي هم مشهور دی د مړینې د کلیزې په مناسبت په مراسمو کې خپل هنر نندارې ته وړاندې کړ
تاسو لا پیغامونو
ما زبیره جو ته دا پیغام دی چې پاسپورت سره چې پاکستان ته زی مریضان ور سره چې دخول وی هم 1500 کالداري غواړي چې خروج وی هم 1500 کالداري غواړي کې ورنه کې په زیګر کې دی وی د کنسولګری دی باسي نو دا ډیر ظلم کې
زه د فلمان د تنظیم له سوالیو څخه تاسو سره په تماس کې یم زه مایوبم پر دواړو شو باندې نو مسته دا خپل ماش نه رسیږي دا درې کاله کېږي موږ ته یوه نه راکولې او سږکال یې پر مخ را وخوړلې چې ژنو تو یا وسو نن سبا نن سبا اوس درته وایي چې نوي کال ته نو په موږ یې څوک سات نه دی پرېږي وایي دا زموږ وحق ته ودې څوک توجه نه کوي دا زموږ ته حق ولې څوک سات نه درځي نو دا شرکتونه زموږ داخله ده چې دا زموږ وحق ته توجه وکړي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې کېږي. فرشته جلالزی د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون ویلي چې د هرات په شینډنډ ولسوالۍ کې د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت د ځواکونو په هوایي حمله کې 15 ملکي وګړي وژل شوي او زخمیان شوي ول چې درې کوچنیان او درې ښځې هم پکې وې. دغه حمله د جنوري په اتمه باندې شوې وه. د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت تر اوسه په دې اړه څرګند ویلي د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت نن رد کړ چې په کابل کې له طالبانو سره د سولې په اړه یو موافق دریځ نسته. د ادارې ویلي چې اختلاف یوازې د میکانیزم پر سر دی. د افغانستان د ملي والی حکومت اجرایی ریاست وایي د ارک شوقي مقرري په افغانستان له لا زیاتې بې ثباتۍ سره مخامخ کړي. د ملي والی حکومت اجرایی ریاست نن وویل چې د افغانستان په یو شمېر سفارتونو کې د سفیرانو او د قنصلي چارو د مسؤلانو په دندو ګمارلو کې له دوی سره مشوره نه ده سوې او خپل سر کار سوی دی. د چین وی محکمې د نړیوالو پولیسو یا انټرپول یو مخکنی مشر مینګ هونګوی د رشوت اخیستلو او له صلاحیت د ناوړه استفادې په تور په 15.5 کال زندان او 290,000 امریکایي ډالرو جریمه محکوم کړ. او د ایران د ملکی هوایی چلند ادارې نن تایید کړ چې د اوکراین د نړیوالی هوایی کرښې الوتکه د جنوري چې د جنوري پاتمه نیټه له تهرانه تر پرواز لند وخت او روس تر وغورځیده په دوو میزایلو وشتل سی و. د دې ادارې مشرتابه نن د پیښې په اړه خپل دوهم ابتدایي رپورت خپور کړ.
کولای شئ د دوه خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼې ولولئ. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره
شکل شوی چې سبا چهارشنبه د افغانستان د کرکټ 19 کلن لوبډله له متحده عربي اماراتو سره په سویلي افریقا کې د لوبې ډګر ته ووځي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک وایي افغان کرکټ لوبډله یا د لوبې لپاره بشپړ چمتووالی لري او هیله مند دي چې دغه لوبه هم وګټي.
ټاکل شوی سبا د افغانستان کرکټ 19 کلن لوبډله په نړیوال جام کې خپل دویمه لوبه په ډی ګروپ کې د متحده عربي اماراتو پر وړاندې پیل کړي.
لوبه به د کابل په وخت 12:30 پیل شي. افغانستان تر دې وړاندې کوربه هیواد سویلي افریقا ته ماتې ورکړې وه. افغانستان به د جمعې په ورځ د کاناډا له کرکټ لوبډلې سره سیالي وکړي. د افغانستان د فوټسال 19 کلن لوبډله د منځنۍ آسیا د فوټسال 19 کلنو د ښځینه لوبډلو په سیالیو کې د ګډون په هدف سبا د تاجکستان پلازمینې دوشنبې ته ځي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د خبرونو مرستیال شمس امینی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دوی تمرینات نن پای ته ورسېدل. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان د فوټسال 19 کلنو ښځینه لوبډله بهرنیو سیالیو ته ځي. دغه سیالۍ د رواني جنوري میاشتې په 26 نېټه پیلېږي او د همدې میاشتې تر نهه ویشتمې نیټې پورې دوام کوي. په دغه سیالیو کې د افغانستان په شمول د ایران، ترکمنستان، ازبکستان، قرغزستان او کوربه هیواد تاجکستان لوبډلې ګډون لري. او د برازیل لیک یو پیاوړي لوبغاړي ته د 2.5 میلیون ډالر وړاندیز شوی.
ازادي راډیو ته غوښتست د نامنې ولامل د هلمند اوایت 800 میلیون افغانۍ ته راکته شوې دي. په دې اړه باندې الیاس دایي یو مکمل راپور را لګلې و بوري چې ولې اوایت له مصارف سره نه دي برابر. ورسته بیا 219 پروګرامونه خبري شي. نیمه نړۍ د خزو پروګرام او د ګوډیا چار تفریح پرونه
د هیواد د لسمی برخه په مساحت د ولوی ولایت څخه راټولیدونکو اوایت تر 800 میلیون افغانۍ نه زیاتېږي. د هلمند چارواکي وایي په حکومت کې دننه او نږدې کسان مالیه نه ورکوي او هر ورځ دوی ته مراجعه کوي چې د مالیات څخه معافیت واخلي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین وایي که څه هم د دوی ډیر پیسې او کلنی بودیجه پر جګړه مصرفیږي، خو هر کال 8 میلیارد افغانیو ته په داسې حال کې اړتیا لري چې په ټول توان او طاقت د مالیاتو له درکه عواید 800 میلیون افغانۍ ته نشي رسولی.
منګه سکال 800 میلیون افغانۍ په ډیرو مختلفو تکتیکو ترلاسه کړ، خو 8 میلیارد مصرف لرو په هلمند کې. اوس محاسبه وکړئ چې 800 میلیونه تاسې عواید لرئ، 8 میلیارده مصرف لرئ. دا پوښتنه وایي د ځان وکړو چې دا 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 1 میلیارد و 200 میلیونه افغانۍ نور د کوم ځای نه شو. د جرب په سر 500 افغانۍ خپله داوطلبانه راشو، هم خدای ته، هم رسول ته، هم د وطن ته، هم د خپل خاورې ته غاړه خلاص کړو، ورکړو مالیه، ورکړو باور وکړئ چې موږ بر علاوه دی چې د هلمند ټول مشکلات رفع کولای شو، نور ولایت سره کومک کولای شو.
چارواکي په داسې حال کې د مالیاتو له ادرس د عوایدو د کموالي خبر ورکوي چې نږدې 90% هلمند د دولت ته وسلوالو مخالفینو په لاس کې دی او هر ډول مالیه هم هغوی ټولوي. د مرکز څخه د هلمند اداریت په داسې حال کې د مالیاتو څخه د لوی شمېر عوایدو هدف ورکول کېږي چې د دې ولایت د 4 ولسوالیو څخه حکومت کولای سي یوازې د لشکرګاه ښار او ګرشک ولسوالیو څخه مالیه ټوله کړي. خلک هم دغه مسلې پوزې ته راوستې دي. دوی پر حکومت تور پورې کوي چې د خپلو عوایدو د زیاتوالي په خاطر د سکوت ولسوالیو د خلکو مالیه هم له دوی څخه اخلي.
دغه یو دوکان یوه څه درې ځله مالیه پلته ولاړ دي، مستفیات په کال کې درې ځله مستفیات پلته ولاړ دي. بدبخت ولس یې تر دغه وزت د تایو ټول تر ولس وتی یا په دې پارچا کوټه جوړ کړي، په پارچا کې ځینیا خیابیا په ګمره کې ځینیا خیابیا د شروالي په کوبد ځینیا خیابیا و مالیه نه ده شل مالیه کی چې پښتنه وکړه دا شاک
تور تور دلته بشار کې څومره کسانو سي ولسوالي کې داسې ولسوالي ستا چې لا شار ځینې جوړیږي، نو ټول په کاسه واز پر شار سوي دی، پر لشکرګاه شار او په ګریش نور د کوم ځای د دوی نه سره ټولول او هغه د دوی تر ول کې اعلان دیني دي په خلکو زور هم نرس.
هلمند چې د نورو هیوادونو سره ګمرک او راکړور کړ نه لري، ډیر مالیات د کرهنې او مالداری ترڅنګ د سوداګرو، دکاندارانو او مامورینو د ماشینو څخه دی. د هلمند مستوفی وایي د پولیسو ترڅنګ د ولایت د ادارې په مرسته توانېدلی دي چې د ولایت د مرکز څخه د ورکول سوي اهداف عوایدو اندازه بشپړ کړي. میرویس مرزایی از ادیر رتول که چون پا پشاری دیر وخو دا وایو دو اندازه تر تیر کال دیر نسوا.
دا مخکنی کال سره چه پارتلک و تقریبا تفاوت چه راغل و یعنی دیر و امداد تفاوت نو مکت تقریبا دو حدود 2% افزودی در لط او پلان تا سر نزده شلو، یعنی پلان تکمیل نشو خو یا سه کمبوتات پکر آقا یا در 3% نو سکالی اما دیر باقیات هم مصول کن، دیر آواید هم مصول کن و شپج میاشت اول کال که مکت تقریبا 300 میلیون طول کرده و و دوائیم شپگ میاشت چه یعنی خواه مدیرات تو شو، خواه همکاری ده ولایت تو شو، ده کماندانی امنیه و شو و ده خلق همکاری و او سه معافیتون پکر آقای ده جرائم و ده شان تقریبا 1500 میلیون آواید مک و شپگ میاشت دوائیم ده کالکی سر را طول کرد.
و سوال داده چه څنګه کېدای سي حکومت تر خپل ولکې لاندې سیمو ورهاخوا د ټول هلمند څخه مالیات را ټول او عواید لوړ بوزي؟ بلشکرګه کې د بوست خصوصي پونتون د اقتصاد د پونځي استاد اسد الله اندیال وایي لومړی باید د هغه کسانو په ضد جدي برخورد وسی چې د مالیاتو د ورکړې څخه د مافیات کوشش کوي او بل د مرکز لخوا د ورکول سوی ټارګټ د پوره کولو په موخه نه د سیستم له مخې مالیات راټول سي.
نیمه نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لاس کلنې د انجلی لپاره ټاکل شوې ده.
تر ماستری کچې مې زده کړې چې د افغانستان د خزینو
د خټو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه.
سلام، د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلاست. یو ځل بیا د وینوې موضوع سره ستاسو درانه حضور ته راغلیو. یو شمیر کورنۍ او پتیرا بیانجونی د ژوند د ملګري په انتخاب کې سخت شرایط ټاکي. آیا دوی به د سختو شرایطو په ټاکلو سره د ژوند ملګری په ټولو معیارونو برابر پیدا کړي؟
څوک خبرم نه چې د کور کې جنکه شته کنيشته
او کدی وینجلې لپاره د ژوند ملګری د دې په ټولو معیارونو برابر پیدا نشي پایله به څه وي؟
اخر به زما عاقبت بدسي چې کور کې پاته وسم د ورینداریان لاس ته په ګورم.
دا او دې ته ورته پښتني بومو په نننۍ نیمه نړۍ خبرونه کې سواب شي. د خبرونه وکمی جبرخیل جوړه کړې ده او زه مرسلین ارسلای تر توړاندې کوم. اوس براپور لوګمی جبرخیل واورو.
په اسلام کې یو واجب عمل دی او د هلک او نجلۍ د ژوند له مهمو پړاوونو څخه بلل کیږي، خو یو شمیر نجونې بیا دا چانس ځان ته محدودوي او غواړي داسې کس سره واده وکړي چې له هر پلوه پوره او کامل وي، چې په دې سره کیدای شي د یوې اوږدې مودې یا هم د تل لپاره مجرد پاتې شي. خو د واده یا کوژدې لپاره دقت په انتخاب کې تر خپل حده په ځای دی او د راتلونکي ښه ژوند چانس ډېروي. اکثره خلک په دې باور دي چې د نجلۍ نیکبختي او بدبختي له کوژدې سره سم پیلېږي، نو ځکه کورنۍ او په خاصه توګه نجونې د واده لپاره لوړ معیارونه ټاکي. خو په یو شمېر کورنیو کې بیا دا معیار ډېر لوړ حتی د خیال او تصور په کچوي. 28 کلنه علینا د احمد شاه بابا مېنې اوسېدونکي وایي د مختلفو لاملونو له کبله یې ډېرو روی بارانو ته د رد جواب ورکړی او تر اوسه مجرده پاتې ده.
یو مثال خبر یو خو کورنۍ سړی انتخاب کې بیا نامزاد خونه چې ار سوګي وزای نامزاد وکړه چې کله موږ په خوخره بس به ورته، خو لکه په دې زمانه کې سوی ما خو وظیفه ولري خو پیسې ولري چې هم دا خو لکه زمان مونږ خزو ژوند خیده سي بس هم دا
خو یوازین جونې نه دي چې د ژوند ملګری په انتخاب کې مشکل پسند دي او د ژوند ملګری له هرې خوا پوره غواړي. د زینون جونو کورنۍ بیا د زومګلوي لپاره ډول ډول شرایط لري. که په دغه شرایطو زوم پیدا نکړي نو لور په کور کې نه وي. 15 کلنه زرمینه چې د خیاطۍ کورس خوونکې ده هم د کورنۍ سر ټکوي او د خپلې مجردۍ لامل د کورنۍ سخت شرایط ګڼي.
ولا داسې دی چې زما پلار یو لږ دغه انسان دی، هم متعصب ووایم څه ووایم نو متعصب هم دی یو لږ، او ډېر زما په خاصګاران باندې ډېر قیدات ایږدي چې یعنی ډېر پیسې غواړي، ډېر کور ورباندې ایږدي چې دا زه هېڅکله د پلار په وړاندې نه سم درېدلی، او دغه کې زه ډېر ځان سره فکر کوم، دا فکر کوم چې آیا زما آینده به څه سي. ډېر ښه ښه خاصګاران راته راغلي، ښه تحصیل کړي ښه ځوانان راغلي دي، اما زما پلار ممانعت کړی چې نه دا پیسې نه لري، باید تخجمي او شوخینه ټوله په هوټل کې وکړي، او په دا خاطر دغه زما خاصګاران شاته کیږي.
محمد عظیم میدانوال چې د یو خصوصي مکتب عامر دی، هغه هم وایي چې د ژوند ملګري په انتخاب کې باید دقت وشي او د ده په اند دا یوه دائمي رابطه ده چې د بیا تمدید وړ نه ده، نو ښه به دا وي چې اول نه ورته جدي پام وشي.
اول نجونو ته دا حق شریعت ورکړی ده، او په دویمه کې څنګه چې یو نر یو ځوان غواړي د خپل ځوان لپاره د خپل ژوند لپاره یو ښه ملګري ولري، او لکه څنګه چې دا تقاضا لري نو هم چون هغوی هم دا تقاضا لري، باید خایسته اوسي، قد ولري، قواره ولري، دا هم د یو ځوان خاص ده، نجونې هم دا خاص لري. افغانستان چې دا یو اسلامي ملک ده، او څوک چې د کور سرپرستی کوي او دا باید ورته وکړي، پوسه چې دا باید کور ولري، ژوند ولري، زندگی ولري.
نفیسه چې د حقوقو له پوهنځي فارغه ده، یو ښوونځي کې تدریس کوي، هغه بیا وایي پیسې او شتمني تل د خوښیو او ښه ژوند تضمین نه کوي، د ژوند ملګری باید د ښو اخلاقو او ښه شخصیت خاوند وي.
غواړم پاینده کې خود کفا انسان اوسم، یا داسې انسان اوسم چې وکولی شم پاینده کې زه یعنی د خپل کاروبار په مخ کې کوم خنډ ونه لرم، یا هم د تحصیل په مخ کې خنډ ونه لرم. ښه ژوند د یو ښه انسان په یو کلبه کې هم کېدلی شي، مګر همفکري هلته مهمه ده. هلته دا مهمه ده چې یعنی یو بل سره څرنګه ژوند کولی شو.
کائنات د دیني علومو محصله ده، دا بیا وایي چې 3 کاله کېږي چې د یوه داسې کس سره نامزاد ده چې له اقتصادي پلوه بډایه نه دی، خو د ښه شخصیت خاوند دی او دا ورسره خوشاله ده.
زه خوشاله یم او درس وایي، درس کې غم دی او زم درس وایم. جنۍ نشي کولی ټول عمر د پلار کره پاتې شي، باید خپل واک باید اوسي. جنۍ ځکه حق لري، هر څوک خپل حق باید خپل ادا کړي. داسې هم نشي کولی چې ټول خپل مصارف په خاوند واچوي، باید خپل پو باندې ودرېږي، درس وایي، تاخه تحصیل وکي، زده کړې وکي. او زه په راتلونکي کې غواړم چې خپل د واده مصارف په خپل وکم، نیمې غو کې او نیمې زو کم، ځکه زه نه غواړم چې ټول په غور واچوم، زه به ورسره څنګه په څنګه ودرېږم ان شاء الله.
هلال خان دی یو شخصي کورس مسؤل او استاد دی. د پدې باور دی چې کنجونی په ځان بسیا او د مالی طرفه خود کفاوی، نو د ژوند ملګری ته به یوازې مانوي معیار وټاکي چې هغه د ده په اند یوازې ښه شخصیت او زده کړې دي.
زما پاند باندې کورنۍ صرف د هلک داسې مشخصات په نظر کې ونیسي لکه د هغې تعلیم شو، د هغې شخصیت شو په ټولنه کې. انجونې چې دي باید د کورنۍ له خوا نه د هغوی په تحصیل په برخه کې باید دوی ته پوره آزادي ورکړل شي، د هغه چا انتخابول تزي چې صرف داغه ښه شخصیت لري ښه تحصیل کړي یا هغه انجن چې وس دغه سم مشکلات جوړای ځانته هغه چې د تحصیل نه دی کړي بل جون چې دی ورته بوچوي دی غواړي چې خپل مشکلات چې دی په یو بل چا باندې د ژوند حل کړي.
په پاخه عمر کې دنجونو واده کول په طبي لحاظ هم یو لړ ستونزې لري. د روغتیا نړیوال سازمان هم د یو لړ تحقیقاتو له مخې د نجلۍ د واده کولو عمر 21 کلنۍ مناسب بللی. د طب له مخې یوه میرمن باید خپل لومړنی ماشوم له 1.5 کلنۍ نه مخکې دنیا ته راوړي. په دې اړه نور معلومات به د نسایي او ولادي ډاکټرې سیدې مومن نواورو.
1.5 کال نه بعد خپل ځینې مشکلات شته دي چې یو جینۍ ته لکه واده نه پسته دغه کیږي رامنځته راځي. یعنی دا مشکلات اول دا دی چې هغه خپله هغه حمل هغه څوک لکه مشکلات ډیر شته دی چې ځینې ښځې دي چې حمل نه اخلي اول چې بیا حمل اخلي هغه سکت ورکوي بیا یعنی بیا خپله ولادت وخت کې که حمل یې لکه سر ته ومرسي بیا خپله پروسی د ولادت کې ډیر مشکلات ورته مخې ته راځي.
دا چې په اسلام کې د ژوند ملګري لپاره کوم شرایط اړین بلل شوي دي دا به د پخواني قاضي او د شرعیاتو له استاد محمد نبی شبن پوری څخه واورو.
لکه حدیث کې راځي چې ښځې د څلور سیزونو دپاره نکاح کیږي، ورسره خلک نکاح کوي. یو د مال دپاره چې مالدار وي، دویم د ښایست دپاره چې ښایسته وي، او دریم د نسب عالی وي د نسب دپاره، او څلورم یې د دین دپاره. خو د حدیث په آخره برخه کې دا ذکر کړی دی چې فظفر به ذات الدین تربت ادا که، د ذات الدین سره متوجه اوسه، هغه سره ځان کامیاب که، بیا به د لاسونه ډک شي. د دې وجې نه د ښځې انتخابولو دپاره دا معیارونه تعین شوی دی که ښځې هم د خاوند دپاره دا معیار وګرځوي ډیر به ښه شي.
دا چې د ژوند د ملګري په انتخاب کې کوم ټکي په پام کې ونیول شي، د کورنۍ مسؤلیت په دې برخه کې څه دی، او د دغو ټکو په پام کې نه نیولو سره بنجونې له کومو ستونزو سره مخامخ شي، دا ټولې پوښتنې به په دغه مرکه کې واورو چې زموږ همکارې وکمې جبارخیل د ولسي جرګې له پخوانۍ غړي شکرې بارکزی سره کړې ده.
اغلې بارکزی، بعضې نجونې د ژوند د ملګري لپاره ښکلا، شتمني او ښه وظیفه معیار ټاکي، چې دا ستاسې په نظر څومره پزای غوښتنه ده؟
ښکلا او ظواهر چې سړی وایي چې والا فلانکۍ ښځه یا نر ښایسته دی او ښایست ډیر لري، او هغې پر اساس باندې باید د ژوند تصمیم سړی ونیسي، او یا هم چې وایي چې څوني بډای دی، شتمن دی، څوني پیسې لري، او یا هم چې کم مقام او موقف باندې دی. په دغه خاطر باندې که چیرې انسان د مشترک ژوند پیل کولو دپاره غواړي چې تصمیم ونیسي او واده کولو دپاره تصمیم نیسي، زه فکر کوم دا یو معقول تصمیم نه دی. او بیا هم که چیرې سړی ولاړ سي وایي چې والا پیسې لري او د دې پیسو سره زه کوای سم چې ښه امکانات ترلاسه کړم، او بیا مثلا اکثره موږ په نوم نشان باندې ډېر ویاړو چې د پلانکۍ لور دی او د پلانکۍ زوی دی، پر دغه شیانو باندې ډېر باید حساب ونیسي. صحیح دی، زه پوهېږم چې زموږ په ټولنه کې دغه شیان ډېر مهم دي، مګر آیا تاسو د یو انسان ظاهری صورت سره ژوند کولای سي؟ آیا دغه د پیسو سره غواړي چې ژوند وکړي، او یا هم دغه د موقف سره؟ نو که چیرې یا خپل هغه شخص سره، شخص چې وایم یا نفر چې وایم یا فرد چې وایم، هغه باید ځانته ځانګړتیاوې ولري، هغه باید رښتینی اوسي، هغه باید صادق اوسي، هغه باید خدمتګار اوسي، هغه باید ستاسو د ژوند ملګري په صفت ملګریتوب ولري، او درک ولري، با درک اوسي، با احساسه اوسي. زه فکر کوم دغه شیان ډیر مهم دي په مشترک ژوند کې نسبت تر نورو.
کوم انجونې چې د بې تجربه ګۍ له امله دا کوم ټکي چې تاسو یاد کړل په پام کې ونه نیسي، پایلې به یې څه وي؟
کل به ډیر سي چې دوی د ظواهرو پر اساس باندې پریکړه کوي، په دې چې ښځو نر دواړه غواړي چې یو پر ظواهرو باندې ولاړ تصمیم نیسي، او کېدای سي یو څوک ډیر ښه صورت ولري مګر په سیرت کې به ډیر کمبوتیا لري، هغه بیا نو خوند نه کوي، او دا به راتلونکي لپاره دوی لپاره ډیر ستونزې. د دې تر څنګ زه غواړم ټول ته ووایم چې هیڅوک په خپل ژوند کې سل په سله کوم څه چې ورته آرزو لري هغه نسي کولای ترلاسه راوړي، مګر حداقل چې تر 50% اضافه او توافق د نظر موجودي، زه فکر کوم ښه ژوند به دوی پر مخ بوزي.
ستاسو په اند د کورنۍ او مشرانو مسؤلیت د دغو نجونو په وړاندې د علت څه دی چې دوی دغه ډول غوښتنې لري؟
زه فکر کوم چې نه تنها یوازې په کور کې کورنۍ یا هم والدین، مور و پلار او نور مشران باید نجلۍ او هلک دواړو ته ووایي چې دا مشترک ژوند څه دی او د کومه ځای څخه شروع کیږي، څنګه باید دوی مخته ولاړ سي، نسبت تر دې چې بیا د واده وروسته ورته توضیحات ورکړل سي چې ولا دا خو نو مشترک ژوند دی او دا نو سختي ده او دا نو ته باید ومنې په دې خاطر چې زما ښځه یې او یا په دې خاطر چې زما میړه. فکر کوم دا هغه شیان دي چې باید تر دې در مخه ول سي.
ډیره زیاته مننه آغلي بارکزی.
د نیمه نړۍ د خبرونه چې د نجونو تر ډیره مجرات پاتې کیدو لاملونو پایلو او حلارو ته ځنګړې شوی و پام دی ځای پات ورسیده. تر بیا د خدای پامان.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګړې اچار.
جوڑون کے ننگیار ناشنا.
خوګوری دنکو سلام. خدای دې وکړي چې سړونه وهلي، ځکه چې ډاکټرانو رښتونونه خو ناست یم دې ته چې څو سړو وهي او دوی ترې توبرکلوز او چکی جوړه کی او چې څو مشي ناروغ د خو خو اوس خلوي، نو بیا ورته وایي هینیا پاکستان ته لاړشه، له موږ سره نور امکانات نشته. چې کوم یو نیم لایق ډاکټر پکې پیدا شي هغه بیا په هرته کیس اچولی وي. پخوا به چې څوک له هېواده تلل خفه به و، اوس چې ورته راشي خفه وي. داسې حال مو شو. د خپرونې په پیل کې د هغو لیکونو ځوابونه تر اورو چې اورېدونکو رالیږلي او فیلسوف کړتو صاحب یې ځواب ورکوي.
فیلسوف کرتو صاحب لیکونه راوخلم.
راوخلا مور تا ګورا.
دا لومړی لیک ان او ټی ل 015 حوزینه را لیګل او سلامونه ورسته وای چې د شاوخوا کورونه کې مو زغالی بخاری خېدی او ټول د دونه د مون کور ته راځي. ان او ټی وای چې د غونډیانو د بخاری د دونو تور پښوګان راسخه جوړ کړی دی. د ورځې درې څلور ځله راایش کوم خو هیڅ ګټه نه کوي.
نو لیک کوم انجلې یا میرمن را لګلای.
هو کړتو صاحب. هغه وای کړتو صاحب دی خلکو ته لیک نصیحت وکړي او ده راته وای چې موږ څنګه وکړو.
د ان او ټی سلامونه ته وعلیکم سلام وایم او د پښتنې پاکړه وایم چې نصیحت ګټه نه کوي، ځکه چې اوس شاته نصیحت کوي هغه نور هم زدر سره کوي او په اوبو کې پورته ځي.
نو دا څنګه وکړي چې دودی مخ خراب نه کړي؟
دا دې داسې وکړي چې سهار وختي دې مخ پلستر کوي او د شپې چې له کاره خلاصېده بیرته دې پلستر خلاصوي، او که دې ما مني نو تر پسرلی دې لارایشه تیره شي چې خدای مکه نوره توره نه شي.
دغه بل لیک سمندر خان را لیږله او پوښتنه یې کړې ده چې موږ کومې خواته روان یو، د پرمختګ که شاتګ خواته؟
سمندر خانه، موږ د نړیوالو مخالف لور ته روان یو، نو ځکه په هر منفي کار کې لومړی مقام اخلو. مثلا په بې امنیتۍ کې، په اداري فساد کې، په تقلب کې، په ککړتیا کې او نورو ټولو برخو کې لومړی مقامونه لرو.
سمندر خان وایي چې موږ ته ازار شوی که نه پوهیږو.
سمندر خانه، ازار به هم شوی وي او ځان هم نه پوهو. هغه کار کوو چې سمدلاسه ګټه راته رارسوي، لکه په بخاریو کې زغال سوځوو چې ښه تاوده شو، خو دودونه او ضررونه یې نه سنجوو چې په راتلونکي کې څومره تاوان راته رسوي.
نو آخر به څنګه شي؟
آخر یې نو خدای ته معلومه ده. نړۍ خو یې له ټولو ډالرو سره معالجه ونه شو کړی. بل لیک را واخله.
دغه بل لیک پوډری خانی را لیږله او وایي چې حکومت مو په غم کې نه ده. په دې ساړه ژمي کې موام نه احوال اخلي او نه را باندې ګرځي. له پلو سوخته لاندې په کوټو کوټو پراته یو، خو حکومت یوه بخاری م راته کینښوده. ککړتو صاحب په حکومت را باندې خبر کی.
خانه مست مست کنه، حکومت په روغو نه دی خبر. څه خو لا پوډریان دي، بیا د پلو سوخته لاندې خو بخاری څه ګټه نه لري. آسې هم پوډریان یو د بل په تخر کې ننوتلي وي او ځانونه تودوي.
نو پوډریان خواران له یخنۍ سره څه وکړي؟
امر دې واخلي او د چارواکو د کورونو دیوالونو ته دې ډډه ووهي چې تاوده شي.
دغه بل لیک د دک را لیږله او وایي چې د وسلوالو غلو له ویرې له کوره نشو راوتلی. څنګه وکړو؟ کاروبار ته څنګه لاړه او راشو؟
غله رښتیا هم ډېر شوي دي او د سړي له تالاشي وروسته ډز کوي او سړی وژني. که رښتیا درته ووایم، ځان په ډاډر له کوره راوزم. د دک نه، چې ټول ښاریان مجبوره دي. داسې دې وکوي چې له یوه کوره بل کور ته دې لاره پرېږدي او همداسې له یوه کوره بل کور ته او له بل کوره بل کور ته دې لاړ شي تر څو سړک ته ووځي. یا دې هم د ده کې یوه کراچۍ واخلي، سهار دې له کوره کثافات پکې باروي او چېرته دې دوکاندار ته دروي، مازدیګر یا ماښام دې بېرته له کراچۍ سره کور ته راځي چې غله ګمان وکړي غریب سړی دی او پیسې نه لري.
که کراچۍ ترې واخلي؟
غله زیاتره په موټر سایکل سپاروي، کراچۍ نشي وړلای.
هریما برفنداز درلوده، نو ځکه به نه ګاونډیان ترې په عذابو او نام خپله. خو د ډالرو سیلاونو هم د کورونو انګړونه یوړل او هم یې هریما برفندازونه. اوس یې تر خپلې واورې کوڅو یې د نورو په سرونو وراچوي لکه داسې.
دا څومره بې شرمه خلک دي.
خورې څه دې ویل؟
هو هغه زوی دې د بام واوري زمونږ انګړ ته راچوي.
نو چیرته واچوي؟
په انګړ کې راسره شریک یې؟
نه شریک نه یم.
نو ولې واوري راچوي؟
ځای دشته، نو چیرته واچو؟
نو دا خو دې تاسې مشکل ده، ته ورته د حل لاره پیدا کړه.
خورې په غوسه کېږه مه، د تاسې ګټه هم پکې شته. په انګړ کې مې ونې دي او چې هر څومره ډېرې واورې پکې ولویږي هغومره به نیالګي تازه وي. د واورې اوبه ځمکه جذبوي او ذخیره کېږي.
واه واه، چې دومره هوښیار وې ولې دې انګړ ته ځای نه پرېښود؟
موږ د کوټو غم وکړه چې کوټې ډېرې شي، ځکه انګړ ته ځمکه پاتې نه شوه.
او اوس واوره دې موږ انګړ ته راچوي؟
دومره واوره نه ده، هسې دې زړه ورته په تنګ دی. پرېږده چې څو ورځې ماشومان لخچکونه پرې وخوري، خواران به چیرته لاړ شي؟
ګوره واوروره، دا یوه ورځ نه ده، یو کال نه دی، د ټول عمر خبره ده. ځان ته دې د واورو اچولو ځای پیدا کړه. زه دې نور نه پرېږدم چې زموږ انګړ ته واوره واچوي.
خورې په غوسه کېږه مه، دغه سه کال مې هم تاسې پرېږدئ، بل کال ته دغه بل ګاونډي انګړ ته وراچوم. که په بامې پرېږدم کوټې سسېږي، لږ خو تاسې هم زړه راباندې خوږ کوي کنه.
په خپل ځان به دې خپله زړه خوږ کړی و او انګړ به دې پرې ایښی و.
زه خیر دی خورې، اوس ساوه راڅخه شوې ده، تاسې لږ ګزاره راسره وکوئ.
موږ ګزاره نشو کولی چې هر څنګه یې کوي د موږ انګړ ته به واوره نه اچوي.
ښه که داسې وکړم چې د تاسې انګړ ته یې در واچوم او بیا دې تاسې له انګړه د باندې کوسې ته وباسم، څنګه به یې؟
ته نه په همغه خپل خره سپورې او نه تیر نه کته کېږي. همدا اوس لومړی د کوڅې خلک در باندې راخبروم او بیا په اوزه کې عریضه در باندې کوم.
نو دې ته مې مجبوره یې چې په ټول کور دې دعوه وکړم چې د کور نیم قیمت د رشوت ورکم. دا کور دې ما دی، ته په نرمه ژبه پوه نه شوې.
ځه خیر دی، سخ کال واچوئ، بیا دې نه پرېږدم.
Thank you.
والی
زکچی
ولید کابل خر د غرو او سیدون کو ته سرکونه نور جوړوی
زکچی حکومت غواړي په ژمی کې اخمالکونه وخوري او سات تیر کړي
ولید انتخابات او نتایج نه اعلانوي
ځکه چې بیا د خلکو د زړه سودا اوزي
ولید واورې ورېدو پوره از چارواکي په واورو کې قدم وهي
ځکه چې د خلکو باور راشي چې دوی هم د ځمکې موجودات دي
ولید دومره ډیر مشاوران مقرر شوي دي
ځکه چې د ډیرو خلکو خولې بندې وي
ولی چارواکی پا دروغو نشرمیگی؟
زکر چی دیختیا کم وای
دقیق پروانه ننگیر نشنا برابر کرده و او برخه خستون که او هارون کلزاد، صادق سپینغر، برای افغانپور، سپوگمه، سنا زرمته، هیاور یخیل، او زلیمم یخیل. کلموک سر علی که نیسی، ندو پوزبکسون شمیره مدادی. کابل، چوال سبا بیا و بیا، کندهار دو بیشت، کندوز یاو، خوست یاو، او جلالباد چلور.